د امریکا غږ
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ یې. ځان زرنا یوسف زیم، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ د سهارنۍ خبری خبرونه اورئ. په خبرونه کې به واورئ، د افغانستان د نشه توکو سره د مبارزې وزارت وایي په کابل کې شاوخوا لس زره د نشه توکو بې کوره متعهدین اوسیږي، او د میزان په 28مه په افغانستان کې د ولسي جرګې انتخابات کیږي. درنو اوریدونکو، په دې حکله باندې رپورټونه د خبرونو نه وروسته اوري. اوس خبرونه چې زموږ همکار خلیل خانی تاسولی.
السلام علیکم. په ایران او پاکستان کې افغان کډوال وایي چې دوی ته باید د رای ورکولو حق ورکړل شوی وای، خو د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسن وایي چې د امکاناتو د نشټوالي لامل ونسو کړای چې د غماجرینو ته د رای ورکولو زمینه برابر کړي. د اکتوبر په 6مه نیټه په افغانستان کې د ولسي جرګې او د ولایتي شوراګانو لپاره ټاکنې کیږي، خو د ټاکنو خپلواک کمیسن پریکړه کړې چې په ایران او پاکستان کې میشت افغان مهاجرینو ته به په دغه ټاکنو کې د برخه اخیستو اجازه ورنه کړي. په ترکیه کې د یو مرګنۍ ټرافیکي پیښې کې 22 تنه غیر قانوني مهاجرین وژل شوي دي او 11 نور ټپیان دي. د امریکا غږ د خبريال رپورټ خلاصه بره عاشق الله رنګزوی څخه خبرو.
چارواکي موټر د ترکیې په لویدیځ برخه کې د سرک نه واوخته او د یو پلنه لاندې ولوېده. د اناتولیا خبری ایجنس وایي دغه مهاجر د آیدن د ښار نه د ازمیر ښار ته روان ول. تر اوسه نه د معلومه چې دا مهاجر د کوم هیواد خلک وه. په همدې حال کې 11 مهاجر پرون په یونان کې هغه وخت مړه شول چې موټر یې د یوې لارې سره وجنګېده. په یونان کې چارواکي وایي دغه مهاجر تازه د ترکیې نه یونان ته وختي ول او پلان یې درلود چې د تیسالونیکی ښار ته ځانونه ورسوي. عاشق الله رحیمزوی، امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د شنبه په ورځ له غرمې وروسته د امریکایي کشش اندرو برانسن سره چې د ترکیې د بنز سازاد سوی په سپینې ماڼۍ کې لیدلي. ښاغلی ټرمپ چې په سپینې ماڼۍ کې د کشش برانسن سره د کتنې پر مهال خبرې کولې، وویل چې د هغه د خوشي کېدو لپاره باج نه دی ورکړل سوی، خو یو ځل بیا یې د ترکیې د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان او د ترکیې له خلکو مننه وکړه چې دغه کشش یې خوشی کړ. ترامپ وویل چې دغه امریکایي کشش خوشی کېدل به د امریکا د متداراتو او د ترکیې ترمنځ د ښه او حتی اعلی اړیکو سبب وګرځي. د روسیې د اپوزیشن مشر الکسی نوالنی چې د حکومت پر ضد یې د اعتراضونو د ترتیبولو په خاطر 6 ورځې په بند کې تیرې کړې، خوشی شوی دی. د خبر تفصیل به د زیبا خادم څخه وو.
الکسی نوالنی چې د سپتمبر په میاشت کې پولیسو د کرملین مخې ته د یوې غټې غیر قانوني مظاهرې د مشرۍ په تور نیولی و، د یو میاشت بند سزا تیرولو نه وروسته خوشې کړ، مګر په همدغه ورځې بیرته ونیو. چارواکو هغه په دې تورن کړ چې د تقاعد په قانون کې د اصلاحاتو په ضد متقاعدین د یوې بلې غټې مظاهرې دپاره لمسولی وو. حکومت د سړو لپاره د تقاعد عمر 60 کلونو او د ښځو لپاره د تقاعد عمر 50 کلونو ته لوړ کړ، مګر خلک د دغه اقدام سخت مخالفت کوي او څو ځلې د ماسکو په شمول په غټو ښارونو کې مظاهره کړې دي. حکومت نوالنی ته اجازه ورنکړه چې سږ کال په مارچ کې د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې ځان کاندید کړي. زیبا خادم، د امریکا غږ آشنا رادیو، واشنگتن.
د جنوبی کوریا د غره ختونکو د یوې ډلې نغړي په نیپال کې مړ شوي دي. دوی ورسته لاغه مړ شول چې په یو غره کې د توفاني واورې له کبله په یو دره کې بند پاتې و. دا په وروستیو کلونو کې په نیپال کې د غره ختلو تر ټولو ناوړه پیښه ګڼل کیږي. د نیپال پولیسو پروند وویل چې کلیوال د پیښې ځای ته چې 1913 میټر لوړه ده ورسېدل او دا تو غره ختونکو مړی راایستلې دي. ویل شوي دي چې په دوی کې 4 کسان د جنوبي کوریا او 4 د نیپال لارښوان دي. سعودي عربستان خبرداری ورکړی دی چې د هر ډول خارجي تهدید په مقابل کې به جوابي اقدامات وکړي. د خبر تفصیل بده سید بختیار شاه صاحب څخه وو.
د سعودي عربستان د دغه خبرداري نه سم د سی ورستو د یک شنبه پرواز په مارکیټ کې د ونډو نرخ سقوط وکړ. د ریاض د توکل په مارکیټ کې د ونډو نرخ 5% رقم شو. د سعودي عربستان دولت دا خبرداري د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس ډونالد ترامپ د هغه اعلان نه ورستو ورکړي چې په کې ویلي وو که د سعودي ژورنالیست جمال خاشقوجی د لادرکه کېدو او په احتمالي توګه د هغه د وژلو په پیښه کې د سعودي عربستان د چارواکو لاس سرګن شو، نو ریاست به سخته سزا ورکړی شي.
او په اسلام آباد کې د چین یو ډیپلوماټ لیجان ژاو په امریکا کې د پاکستان د یو پخوانی سفیر حسین اکانی سره په ټویټر لانجه کړې. دغه لانجه دغه نه وروسته پیل شوې ده چې په امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین اکانی د سنډي ټایمز یو مقاله ټویټ کړه چې په کې لیکل شوی وو چې د چین حکومت په دغه ملک کې د یوغور مسلمانانو نغواړي چې د خنزیر غوښه دی وخوري. په اسلام آباد کې د چین سفیر لیجان ژاو د حسین اکانی دغه ټویټ شریک کړ او ورسره ویلیکل چې د نن ټوکه یو کس چې تابعیت او روح نه لري د چین پر ضد بې اساسه تورونه لګوي د شرم ور خبر ده. چین د سفیر دغه تورونه نه یوازې حسین اکانی په خپله بلکې په پاکستان کې ګڼ شمېر کسانو ځواب کړ. حسین اکانی هغه ته په ځواب کې د یوې بلې خبرپاڼې مقاله شریکه کړه چې په هغه کې هم په چین کې د مسلمانانو سره په زور زیاتۍ او تشدد رپورټ خپور شوی وو. د حسین اکانی دغه ټویټ ته ښاغلی لیجان ژاو سخت ځواب ورکړ. هغه په حسین اکانی تور ولګاوه چې د دې کار لپاره پیسې اخلي خو دقیقا نه ونول چې د پیسې د چا نه اخلي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
خبرونه مو اوریدل پام وکړئ خبرونه ده. د افغانستان د نشې توکو سره د مبارزې وزارت وایي په کابل کې شاوخوا 10,000 د نشې توکو بیکوره متعهدین اوسیږي. پام وکړئ د اکرام شینواری رپورټ ته.
د نشې توکو سره د مبارزې د وزارت چارواکي وایي په کابل کې په نشې توکو د بیکوره متعهدینو شمیر مخ په زیاتېدو دی او اوس مهال 3,000 پورې بیکوره متعهدین د دغه ښار په لارو کوڅو کې اوسیږي. د افغانستان د نشې توکو سره د مبارزې د وزارت معین جاوید احمد قایم د یکشنبې په ورځ د کابل ښار له یو شمېر سیمو څخه د درملنې په موخه د 10,000 بیکوره متعهدینو د ټولولو پر مهال خبر اعلان ته وویل چې اکثره بیکوره متعهدین د ګاونډیو هیوادو څخه شړل شوي.
د کابل په ښار کې شاوخوا د 15,000 ترمنځ بیکوره متعهدین شته دي. دا چې څومره روږدې کسان لرو ملا د ولایتونو په کچه نه دي ویشلي. خو شوي سروې ښیي چې د ښار څخه په لرو سیمو او هغه سیمو کې چې د کوکنارو کرکیلې ته نږدې پرتې دي پکې د متعهدینو شمیر د ښارونو په پرتله ډیر دی.
په 2015
کال کې د نشې توکو د روږدو د شمیر د معلومولو لپاره د افغان حکومت او ملګرو ملتونو لخوا شوي سروې له مخې په افغانستان کې شاوخوا 3.5 میلیونه اوسېدونکي په یو ډول نشې توکو تراغیز لاندې دي، یا نشې توکي کاروي او یا هم د نشې توکو تراغیز لاندې دي. په دې شمېر کې شاوخوا 1 میلیون ښځې هم شامل دي. د افغان حکومت او د ملګرو ملتونو د شمېرونو له مخې په افغانستان کې تر 2.5 میلیونه پورې خلک نشې توکي کاروي. د افغانستان د نشې توکو سره د مبارزې د وزارت معین جاوید احمد قایم وایي چې په دې وروستیو کې د نشې توکو د روږدو شمېر زیات شوی او هغه د دې یو علت د ګاونډیو هیوادو څخه افغانستان ته د شړل شوو متعهدینو په شمېر کې زیاتوالی ګڼي. افغان حکومت پر نشې توکو د روږدو د درملنې لپاره 3 کاله وړاندې په کابل کې وزر بي سريز روختون جوړ کړی دی. د دې روختون چارواکي وایي چې د نشې توکو متعهدینو شمیر ته په پام لرنی دا روختون د متعهدینو علاج لپاره کافي نه دی. دغه روختون رئیس ډاکټر زلمی نوري غوري وایي چې په تیرو 3 کلونو کې په دې روختون کې تر 15,000 پورې د متعهدینو درملنه شوې ده.
اگر ما اکتفا به وکړو چې مرکزی از
که موږ په دې باندې اکتفا وکړو چې د نشې توکو زر بي سريز روختون کافي دی نو وایلی شم چې کافي نه دی.
کافي نه مې باشه.
په دې روختون کې د طاهر خان په نوم یو متعهد چې درملنې وروسته ښه شوی امریکاګا کشنار اړوي ته ویل چې په ایران کې د اوسېدلو پر وخت په نشې توکو روږ دي شوی وو.
په ایران کې عملي سونو راول افغانستان کې موږ بس د عمل ته ادامه ورکړو. دغه پورې چې د عمل ستړې سمو بس دغه شپانه د ځان معرفي په راول دې تلوي دي.
افغان حکومت وایي چې په کابل کې هوا مخ په سړېدو ده نو ځکه غواړي چې دا بیکوره متعهدین د درملنې لپاره زر بي سريز روغتون کې بستر کړي. په دې روغتون کې درملنې تر څنګ هغو پخوانیو متعهدینو ته چې ښه شوي کسب او کار هم ورښودل کېږي. دا مرکز د عامې روغتیا وزارت تر څنګ د نشې توکو سره د مبارزې وزارت، کار او ټولنیزو چارو وزارت او د کورنۍ چارو وزارت په ګډه مرسته فعالیت کوي. افغان حکومت پخوا هم د کابل د ښار له لارو کوڅو څخه متعهدین راټول کړي او په دغه مرکز کې درملنې لپاره بستر کړي دي. نن یو شمېر هغه متعهدین چې امنیتي کارکوونکي کولخوا د درملنې لپاره دغه روختون ته لیکل کېدل ویلي چې مخکې لري چې امنیتي کارکونکو راشي او دوی درملنې لپاره روختون ته یوسي. د متعهدینو په منځ کې لوړاندې د نشې توکو کوچنیو کاروباریانو داسې اوازې خپرې کړې وي چې پولیس متعهدین نیسي او روختون ته بیایي، چې د دې لامل ډېر شمېر متعهدین د نیولو لوري له دغو سیمو وتښتېدل. په کابل کې د متعهدینو درملنې دغه مرکز سربیره د نشې توکو د روغدو نور ډېر کوچني مرکزونه په کابل ولایتونو کې هم فعالیت. افغانستان د نشې توکو د تولید په برخه کې په نړۍ کې په لومړي کتار کې. د افغانستان د نشې توکو سره د مبارزې وزارت وایي چې سکل د نور کلونو پرتله په دغه هیواد کې د نشې توکو کرکیله کې د پام وړ کموالی راغلی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1289 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
د ټاکنو د چارو شنونکي وای د تیرو ټاکنو په پرتله دا ځل سارونکي ډیر دي چې کېدای شي د ټاکنو پروسې ته د ګټې پر ځای تاوان ورسوي. په موکړی د آزاد او عادلانه ټاکنو د بنسټ د رئیس رشید یوسف سره د نوشابه آشنا د مرکې ته
دلته سو ډلې ناظرین دي، یو د کاندیدانو د ګوندونو استازي دي چې نظارت کوي، یو بے پروا او ناپیلی نهادونه دي لکه موږ باندې چې موږ سار کوو، رسنۍ دي همدارنګه نړیوال سارونکي دي. د کاندیدان لخوا نه کوم سارونکي چې ګمارل شوي دي تقریبا د کمیت لحاظ نه ډیری دغوی سارونکي دي. یو خو دغوی بې اعتمادي ده، بل بحث دغوی لپاره ډېر مهم ده. دا ځل کاندیدانو په ناظرینو باندې سرمایه‌ګذاري او پانګونه کړې ده، یو دلیل ده چې هغوی به پروسه ورته څاري، او دوم قدم کې دوی غواړي چې دغوی رایې هم خپلې کړي. یعنی که یو کاندید 500 شپږ سوه اته سوه څلور سوه څارونکي په کار ګماري، یا هم د دوی پروسه څاري او هم د دوی لپاره به رایې جوړوي. او له بده مرغه چې سږ کال په دې ټاکنو کې د ناظرینو قیمت هم ډېر اوچت شوی ده.
نورشید صاحب، هغه بنسټونه چې د تیرو انتخاباتو نه تجربه لري لکه د فیفا چې تاسې اجرایوي رئیس هستئ، نو د یو ناظر بنسټ پر توګه به ستاسې ونډه څه په دې انتخاباتو کې؟
موږ غوښتل چې لس زره څاروکي په پروسې کې ولرو، همداسې نور نهادونه هم وو، ولې دا ځل نړیوال ټولنې مرسته ډېره کمه سره. موږ غوښتل چې په رضاکاره ډول څاروکي ولرو، ولې دا چې کاندیدانو د ناظرینو نرخ ډېر اوچت کړ، څوک آماده نه وو چې له موږ سره په رضاکاره ډول کار وکړي. نو د موږ ونډه به د ټاکنو کې نسبت په نورو انتخاباتو ټیټه وي، او یو څه چې د موږ لپاره یو لوی خطر او ګواښ موجود و، هغه دا ده چې دا ځل موږ ته کاندیدانو ډېر مراجعه وکړه. هغوی د موږ له ضعف نه خبر شوي وو چې زموږ څارونکي کم دي او نړیوال ټولنه مرسته کمه ده. هغوی موږ ته وړاندیز وکړ چې څارونکي به دوی راته معرفي کوي، اعتبارنامه به موږ ورکړو د خپل نهاد، او پیسې به نظرونه دغه ورکړي چې موږ دا ډول کړو. موږ چې موږ د خپل نظر نظره چې به طرف یې موږ کفایت کوي، ولې بعد موږ ته موږ کې ځینې مدني ټولنه چې هغوی د سار بے طرفي او اعتبار داوام کوي، هغوی په دغه معاملو کې له کاندیدان سره شریک شوله، او تقریبا خپل رقم ډېر وسده کړی. دغه د موږ لپاره سره دی چې یو لویه ننګونه ده، په عین حال کې کېدای شي په راتلونکي یو لوی بې اعتباري هم رامنځته کړي چې له بعد هغه په سارانه باندې هم معامله کوي.
د میزان په اته ویشتمه په افغانستان کې د ولسی جرګې انتخابات کیږي. رپورت وایي د ځینو ستونزو له کبله د ملک نه بهر د افغان مهاجرو د رای ورکولو هیڅ بندوبست نشته. زیبا خادم په پیښور کې د افغان مهاجرو د چارو رئیس عبدالحمید جلیلی سره مرکه کړې ده.
جلیلی صاحب، تاسو ته اصلاح درکړ شوې و چې مهاجر دوی په پاکستان کې دي، په پیښور کې مختلفو ښارونو کې، او دوی د ځینو ستونزو له کبله انتخاباتو کې برخه نشي اخیستی، دا خبر تاسو ته درکړ شوې و؟
دا زموږ ته رسمي اطلاع نه ده راکړل شوې ده چې دوی په انتخاباتو کې برخه نشي اخیستی. په اول ځل باندې چې ریاست جمهوري انتخابات شوي، هغه وخت مهاجرو ته حق ورکړو، لیکن د هغې نه وروسته تر اوسه پورې نه په پارلماني انتخاباتو کې او نه په ریاست جمهوري انتخاباتو کې د ځینو ستونزو په اساس باندې حق نه ورکول کېږي.
بله،
خو په هر حال دوی کولی شي چې کوم مهاجرین چې هغوی خپلې تذکیري سټیکر کړي اوسېږي، کولی شي چې هماغلته په افغانستان ته واوړي او خپله رایدهۍ کې برخه واخلي.
یعنې ځینې مهاجر شته چې دوی تللي دي افغانستان ته، دوی تذکرو باندې سټیکرونه لګېدلي دي، کولی شي رای ورکړي؟
او بالکل، تاسو معلومه ده چې دلته یو شمېر نوماندان چې ولسی جرګې ته ولاړ دي، په هغوی کې دی رشتہ دار هم دلته دي، د هغې قومي سلسلې هم دلته موجود دي. بناً یو شمېر زیات یو تعداد مهاجرین لاړل داخل د افغانستان کې او خپلې تذکیري سټیکر کړلې، او په دې ورځو کې تقریبا هغه تعداد چې دی خپل خپلوان دي او یا ډېر رشتہ داران دي، نږدې دي، هغې ځي او هغې به انتخابات کې برخه اخلي.
دا کسان چې تاسو یادوئ دا به څومره وي؟
دقیق شمېر خو به نه معلوم، خو دا چې زما په معلوماتو په اساس چې زه دلته د مهاجرینو منځ کې یم او د مهاجرینو د ټولو کیفیتونو حالتونو نه خبرېږم، یو تعداد شته دي مهاجرین چې هغې داخل د افغانستان ته ځي، ولته هم په کمپین کې برخه واخیستل او هم یې دغه کوي، خو داسې اکثریت د مهاجرینو دی، یعنې مطلق اکثریت د مهاجرین چې دی هغې د دې کې برخه نه لري.
ښه، نو تاسو ته ونه ویل شو چې مشکل څه دی؟ مالی مشکل دی، کمبل تخنیکی مشکل؟
په څو ځلو باندې دا موضوع په داخل د افغانستان کې مطرح شوی ده، او دوه ځل باندې چې مهاجرین دلته د دې ځنه لاړل، افغانستان د ریاست جمهور رئیس محترم مقام سره ملاقات درلود. هلته هم دا موضوع د غیپ مخې مطرح شوله، لیکن څه ځینې مسایلو کې څه تخنیکی ستونزې او بللې او مالی ستونزې هم پکې دغه شولې. تیر انتخاباتو کې زموږ یو وفد مهاجرینو لاړه لول ته د ښاغلي نورستاني صاحب سره، چې دغه وخت کې د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون رئیس هغه سره نږدې نه مخکې د انتخابات نه کېناست، هغوی ورته دا وویل چې موږ د مالی ستونزو له کبله نه شو کولی چې تاسو ته دلته انتخاباتو کې برخه درکړو، ځکه که تاسو د انتخاباتو کې برخه درکوو ایران کې هم هغې حق لري، په زموږ مهاجرین په ټوله دنیا کې خواري دي، هغوی حق لري او ټوله زدې دعوه کوي، نو بنان کو څوک خوښوي داخل د افغانستان ته دې راشي. نو دغه موضوعات دی او نور هم سیاسي مسائل هم شته دي.
محترم جلیلی صاحب، دا کسان چې تاسو ویل چې یو شمیر په خپل زړه ورغلل، تذکری خپل وی وړلې، اولته په سټیکرونو وهل شول چې رای ورکي، دوی رو به چې زی او راځي چې دغه مالی مصارف څوک ورکي؟
افغانستان یو روایتي او سنتي ټولنه ده، یو خپلوی او دا رشتہ داری او همدارنګ قومیتوب غټ تقریبا ډیر زیات اهمیت لري. خلک خپل مصرف مانی هم دي، ځکه چې دا ټول هم رشتې وپالي او هم دا موضوعات وپالي. یقینا دا مهاجرین دلته تقریبا زمونږ ودیش کال اته دي ښکاله کیږي چې ورته اوسېږي، تعداد زیات هغه داسې دي چې هغه مالی ستونزې لري، لیکن اوس مهاجرین دلته په دغه سي حالت کې نه دي چې هغه د لارې کرام نشي کولای او همدارنګه هغه تللی نشي. دلته هغه کار لري، بزنس لري، کاروبار لري، په داخل افغانستان کې کورونه لري، ټونل لري، هم دوی پاکستان کې هم لري.
مګر تاسو خود مهاجر سره خبرې کړې دي، دوی لیوالتیا خي چې وکړي شي لار شي، یعنی شرایط ورته برابر شي لار شي ټول راي واچي.
یو خو تاسو دې چې په خوا به د پاکستان حکومت چې کوم پالیسی د بارډر مینیجمنت نه و، نو په هغه وخت کې د خلکو لیوالتیا لږه زیاته. خو اوس چې کوم مشکل له په سرحدونو کې دا دی چې د پاسپورت ته ویزه دا وي، اکثریت مهاجرین یو تعداد پاسپورتونه نه لري، بیران د لارې د بندش او د بندرونو بندیدو په خاطر باندې هغه لیوالتیا چې په خوا موجوده و په هغه انداز او په هغه منوال سره نشته.
ډیره زیاته مننه عبدالحمید جلیلی صاحب، کورم وده،
مهرباني،
په مخامخه د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د هند میامار ته د وو روهنګیانو شړل کېدو په دغه ملک کې مش سلويخ سره روهنګیان اندېښمن کړي دي. پاموکړي دی رپورټ ته.
دا مهاجرینو په دغه کم کې روهنګیان یو ستونزمن ژوند لري، خو هغوی وایي چې د هریانې ایالت دا میوا د سیمې دغه کم د هغوی لپاره د هغه ډار په پرتله یو خوندي ځای دی چې دوی په خپل هیواد کې لري.
هندستاني علاقه پریشان نه دره،
په هند کې څوک مونږ نه زوروي، کوم کار وکړو نو کولای شو چې ډوډۍ پیدا کړو، هیڅ ستونزه نه لرو،
پریشان نه.
خو هغه په ځل وخت کورنۍ چې د شپږو کلونو راهیسې دلته اوسېږي وای تر څو به دا خپل وطن ګڼي. د دې ځای مشر علي زوهر ویر لري چې د وورنګیانو استل دا نورو ته بیرته لګلو لپاره لار هواره کړې ده.
ہمارا زندگی تو برباد ہو گیا تو ہو گیا،
زما جوان تبا شو دی خزمات ما شمان راتلن کی بچوی آیا ہوئی به بیر تو لاڑشی
دا دغه کمپونو سی دن کی ہیل لری چه ها کارتونا بیل استلو وساتی چه ملګر ملتو ورکڑی دی، زکه چه وو شرل شویو کسانو دا ملګر ملتو کارتونا نظر لدل. سلطان امین وای چه په میانمار کې یی ورونا او مور لا هم زورول کی
زه تیار یم چې هیواد ستون شم، خو هلته ژوند کول ډیر ستونزمن دي. زه د خپل ژوند ژغورلو لپاره دلته راغلی یم، زه څرنګه د وژلو لپاره بیرته تللی شم؟
خو هند ملګرو ملتو کارتونه نه مني او روهینګیان غیر قانوني مهاجر ګڼي چې باید وایستل شي. حکومت هغوی یو امنیتي ګواښ بولي. کتونکي وایي چې د مسلمانو روهینګیانو په اړه دا نریندر مودی دا هندو ملت پالا حکومت دغه سخت دریز د 2019 لټاکن سره تړاو لري.
د روهینګیانو مسله یو ځل بیا د دې لپاره راپورته شوې ده چې ټاکنې را روانې دي، نو که دغه بحث په دوو لوریو وویشل شي، یعنی هندوانو او مسلمانانو، نو د مودی د ګوند لپاره به ګټه ولري.
دغه مهاجرین چې زیاتره یې له بنګلادیش څخه راغلي دي وایي دوی یوازې یوه ټوټه ځکه غواړي چې پکې خوندي او ژوندۍ وي.
زما ټول خپلوان او کورنۍ هلته وژل شوي دي. که زموږ هیواد د بنګلادیش او هند په څیر خوندي وي، نو موږ به بیرته ولاړ شو.
دا مهاجرین په چارو کې د ملګرو ملتو اداره هم د دغو خبرو ملاتړ کوي او وایي چې مهاجرین باید هغو هیوادونو ته ولېږل شي چې پکې د آزار او اذیت ویره لري.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د مهاجرت لپاره بین المللي سازمان رپورټ ورکړی. د روهینګیا مهاجرو ښځو د کاکس په بازار کې یو کمیټه جوړه کړې ده چې د ملګرو ملتونو د کیمپ منتظمینو ته د نارینه وو له لارې په مستقیمه توګه خپلې اندېښنې او ضرورتونه وړاندې کړي. لیسا شلاین رپورټ رالیږلې، زامن مومندي درته لولي.
د روهینګیا څخه باندې سل ښځو د دې ډول لومړی کمیټه جوړه کړې ده. دغه ښځې تقریبا د یو میلیون مهاجرو د یوې ناڅیزې برخې نمایندګي کوي چې په میانمار کې له تاوتریخوالي او تعقیب نه ځانونه سیب تکړي د کاکس په بازار کې پناه واخیستله. سره له دې دغه کمیټه د یو بری په حیث ګڼل کیږي. اکثره مهاجر د کاکس په بازار کې میشت دي چې اکثریت یې نارینه دي. ښځې هیرې شوې دي په داسې حال کې چې د دوی د کورنیو نارینه غړي د مرستو لاسته د راوړلو د کار او د اوسېدلو د لومړیتوبونو په باره کې پرېکړې کوي. د مهاجرت لپاره بین المللي سازمان یا IOMY د ښځو دغه کمیټه به دغې کیسې ته یوه ډکه ورکړي. د IOM نطاق جویل ملمن وای نارینه همیشه له هغو موضوعاتو نه خبر نوی چې خزه ډیره مهمه ګڼي. د وای د دغه کمیټې خزه په خپل د ملګرو ملتونو د کارکونکو سره چې د مرستې د ورکولو په موقف کې دي دغه موضوعات راپورته کول شي او فشار ور باندې اچول شي. ملمن خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
in the near term are to bring concerns of gender violence, improving lighting, for example, around latrines and places that are often risk centers for sexual harassment and abuse, but also to discourage or at least to advise people on what IOM is referring to as forced or early child marriage.
دوی دوا عجل هدفونه په کوټه کړه له هغه د جنسي تاوتریخوالي اندېښنې. د مثال په توګه د بیت الخلا شاوخوا رڼا کول چې اکثره وخت د جنسي زورونې او سرغړونو سبب کیږي. مګر خلک باید دلسرده یا لږ تر لږه هدایت ورته وشي چې په زور یا په واړه عمر کې د ودونو مخه ونیول شي. دیتا IOM هم اشاره کړی ده. ملمن وایي ښځې چې په نورو موضوعاتو باندې زور اچوي په هغوی کې روغتیا، د څکلو پاکې اوبه، حفظ الصحه، د روغتیا ساتنې، پوهې، ژغورل، د کیمپ اداره او پرمختګ شامل. دی وایي ښځې فکر کوي دا مناسبه نه ده چې د کار په بدل کې د پیسو اخیستلو په پروګرامونو کې یوازې نارینه برخه اخلي. دوی وایي دوی غواړي چې کار وکړي. دی وایي IOM د دوی غوښتنې او پلانونه واورېدل چې د کار په بدل کې نغدې پیسې د نارینه وو او ښځو ترمنځ مساوي وویشل شي، نو دا کار به د کال په آخر کې وشي. په عین وخت کې دی وایي د پیسو لاسته د راوړلو او د ژوند د ښه کولو لپاره ښځې خپل نظریات لري. دوی غواړي صابون او لاسي صنایع جوړې کړي چې د ټولنې په مرکزونو کې وپلوري.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق وایي چې د کانګو د دیموکراتیک جمهوریت په ختیځ کې د ایبولا د مرض د مخنیوي په هڅو د بری نروسته ماشومانو مکتبونو ته بیرته تک پیل کړی دی. لیسا شلاین رپورټ رالیږلې، زموږ همکار سید بختیار شاه درته لولي.
د کانګو په ډیموکراتیک جمهوریت کې د ماشومان مکتبونه یو میاشت مخکې هغه وخت شروع شول چې د هغه ملک په ختیځ کې د ایبولا د مرض د خپرېدلو د مخنیوي په هڅو کې بریا ترلاسه شو. د کانګو د ډیموکراتیک جمهوریت په ختیځ کې د بینی او مابالاتو په سیمو کې تقریبا 80% ماشومان مکتبونو ته تللي دي. د اګست د میاشتې په اوله نیټه شمالي کیو او د ایتوري په ایالتونو کې د ایبولا مرض خپور شوی و او هلته تقریبا 200 د دغه مرض قضیه پیدا شوې چې د غینه 113 تنه مړ شوې هم دي. د ملګرو ملتونو د وجی صندوق یونتا کریستوفی بیول راک وایي چې مکتبونو ته د شاګردانو د تګ خبره ډیره تشویق کوونکې ده. هغه وایي چې مکتبونو دغه ماشومانو ته د سالم او صحی محیط ډاډ هم ورکړی دی. هغه وایي
Nous savons par expérience que lorsque les enfants scolarisés apprennent et savent se protéger du virus Ebola, ils contribuent également à éviter la propagation de la maladie.
او کله خپل کورونه ته لاړ شي او دغه ماشومان ته د هم ورخودل شوی چې په متواتر ډول خپل لاسونه ووینځي. هغه له بیولارې کوایي چې دغه شان احتیاطي کارونه د ایبولا د مرض د خپرېدلو په مخنیوي کې ډېره مرسته کوي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجی صندوق ویلي دي چې هلته د کانګو په ډیموکراتیک جمهوریت کې 1500 مکتبونه په هغو سیمو کې وو چې هلته د ایبولا ساري مرض خپور شوی وو، او په دغو مکتبونو کې 315 په هغو سیمو کې وو چې پکې د ایبولا مرض ډېر زیات وو. د ماشومانو دپاره د ملګرو ملتونو وجي صندوق په مکتبونو کې د طب وقایوي سامان آلات هم ځای په ځای کړي دي. هغه له بیولارک وایي چې تقریبا 3500 استادانو او د مکتبونو مدیرانو ته هم د ایبولا د مرض د مخنیوي دپاره روزنه ورکړل شوې ده. هغه دا هم وایي چې د مکتبونو تقریبا 9300 شاګردانو ته د ایبولا د مرض د مخنیوي پیغامونه رسیدلي دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د طبي چارو د پاره یو خیریه موسسه د نورو ټاپونه د مهاجرو او سیاسي پناهغښتونکو د سمدستي استل غوښتنه کړې. پام وکړئ، د فلمور سر رپورټ ته ضامن محمدي ته تلوري.
د روهنګیا څبان د سل خوځو د دې ډول لومړی کمیټه جوړه کړې ده. دغه ښځې تقریبا د یو میلیون مهاجرو د یوې ناڅیزې برخې نمایندګي کوي چې په میانمار کې له تاوتریخوالي او تعقیب نه ځانونه سیب تکړي د کاکس په بازار کې پناه واخیستله. سره له دې دغه کمیټه د یو بری په حیث ګڼل کیږي. اکثره مهاجر د کاکس په بازار کې میشت دي چې اکثریت یې نارینه دي. ښځې هېرې شوي دي په داسې حال کې چې د دوی د کورنیو نارینه غړي د مرستو لاسته د راوړلو، د کار او د اوسېدلو د لومړیتوبونو په باره کې پرېکړې کوي. د مهاجرت لپاره بین المللي سازمان یا IOMY د ښځو دغه کمیټه به دغې کیسې ته یوه ډکه ورکړي. د IOM نطاق جویل ملمن وای نارینه همیشه له هغو موضوعاتو نه خبر نه وي چې ښځې ډېرې مهمې ګڼي. دی وایي د دغه کمیټې ښځې په خپله د ملګرو ملتونو د کارکوونکو سره چې د مرستې د ورکولو په موقف کې دي دغه موضوعات راپورته کولی شي او فشار ورباندې اچولی شي. میلمن خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
in the near term are to bring concerns of gender violence, improving lighting, for example, around latrines and places that are often risk centers for sexual harassment and abuse, but also to discourage or at least to advise people on what IOM is referring to as forced or early child marriage.
دوی دوه عادل هدفونه په ګوته کړل، هغه د جنسي تاوتریخوالي اندېښنې، د مثال په توګه د بیت الخلا شاوخوا رڼا کول چې اکثره وخت د جنسي ځورونې او سرغړونو سبب کیږي. مګر خلک باید دلسرده یا لږ تر لږه هدایت ورته وشي چې په زور یا په واړه عمر کې د ودونو مخه ونیول شي. دیتا IOM هم اشاره کړې ده. ملمن وایي ښځې چې په نورو موضوعاتو باندې زور اچوي، په هغوی کې روغتیا، د څکلو پاکې اوبه، حفظ الصحه، د روغتیا ساتنې، پوهې، ژغورل، د کیمپ اداره او پرمختګ شامل. دی وایي ښځې فکر کوي دا مناسبه نه ده چې د کار په بدل کې د پیسو اخیستلو په پروګرامونو کې یوازې نارینه برخه اخلي. دوی وایي دوی غواړي چې کار وکړي. دی وایي IOM د دوی غوښتنې او پلانونه واورېدل چې د کار په بدل کې نغدي پیسې د نارینه او ښځو ترمنځ مساوي وویشل شي، نو دا کار به د کال په آخر کې وشي. په عین وخت کې دی وایي د پیسو لاسته د راوړلو او د ژوند د ښه کولو لپاره ښځې خپل نظریات لري. دوی غواړي صابون او لاسي صنایع جوړې کړي چې د ټولنې په مرکزونو کې وپلوري.
غنوریدونکو دا زموږ خبرونه موږ تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې زموږ خبرونه به اوریدلې وي. که زموږ خبرونه نه پاتې شوې وي نو تاسو کولی شئ چې زموږ په ویب پاڼه www.voapashto.com باندې واورئ. اوس د دې برخې خبرونه اوریدل مهمه ده.